السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته نتایج شوی راپورونه وایي چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې ده. د چین سینوا خبری اژانس او یو شمیر نورو محلي رسنیو د دغه چاودنې خبر خپور کړی دی. د چین سینوا خبری اژانس د یو شاهد په حواله ویلي چې دغه چاودنه مرګ ژوبله هم لري. تر اوسه د طالبانو د حکومت سرچینو د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي او د پیښې د څرنګوالي معلومات هم نشته. تر دې مهاله د طالبانو د حکومت کومې مخالفې ډلې د برید پړه نه ده منلې. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پاوس هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوې دي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نو موري د خیبر پختونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د زینو هغو پیښو یادونه هم کړي چې د پوینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونه غیر مسؤلانه او له حقیقت لری بللې دي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې د نننه پر امنیتي ځواکونو او پاوز حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته. باختر اجنس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله نن ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری زواړیکو په پیاوړتیا کې خپل رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات څوره زوړان دي. د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د وی غونډې کوربه وو. هغه غونډه کې موافقه وشوه چې هرات کې به یو لوی لوجستیکی مرکز هم پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د روسي او چین په ګډون د سیمې او گاوان یو شمېر هیوادونو ورسره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پرلت لا هم دوام لري. د ازادي راډیو مشال څنګه دغه پرلت د مشرانو په حواله ویلي چې نن به د دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړنلاره باندې بحث وکړي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی وټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د وختو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شو. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پرلتوال وایي چې پر انګور اډا د سفري اسنادو لازمي کول د پولې د دواړو خواوو سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورترانو او ولسونو اقتصاد زیانمنوي. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی د کور له نظربندۍ څخه زندان ته ولېږدول شي. رویټرز خبری اجانس ویلي چې دغه غوښتنه خپله بشرا بیبی کړې وه ځکه چې په کور کې نظربند پاتې کېدو یې امنیتي اندېښنې پارولې وې. او روسیې تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څخه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی. بریدونه کې د مالی زیان یادونه شوې، خو د سر د زیان راپور لا نه دی ورکړل شوی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې محمد صاحب پر مخړي. د می پنځمه نیټه د خندا د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پر روغتیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی. نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، ممثل او د پلار پروډکشن مشر شاغلی فضل احمد انیس، افغان لیکوال او شاعر شاغلی نقیب احمد اتل، ژورنالیست او لیکواله او د تیب محصله اغلی عقیله اسد، د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنی سره، او د نور محمد آریان چې په جرمنی کې یو افغان کډوال دی. دوی بل مر سره میلمانه وي او پر دې موضوع به مر سره خبرې کوي. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې له مر سره ګډون وکړي او مر ته زنګ ووهي. ستاسو تبصرې او پوښتنې به موږ واخلو. تاسو کولای شئ چې پر دې شمیره مر سره ووصل سي او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. د تلیفون شمیره ده 0042 0221 2401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم. هغه هم تاسو کولای سي چې د واتس اپ لاري مشته زنګ راوهي. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم درته وایم 00420023001111. پر دغو شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. اوس هم د خپرونو میلمنو ته ورځم. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او ښاغلی فضل احمد انیس زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وستئ چې زموږ سره خبرې کوئ. ډاکټر صاحب ملکزی، لومړی پوښتنه به تاسو څخه وکړم، په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته وایست.
پر د خندا په برخه کې سړی کافی اندازه یو شی نشي وایي، یعنې دا کنه دومره یو ګټور شی دی چې سړی د هیڅ شي سره مقایسه نشي کولی. په دې چې سم میلمانه دي د نو خپل خبرې لاندې کوه، داسې ورکا څوک خندا کوي. خندا یو صحنه ده، یو شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډیر بختور احساسوي. بختور په دې معنی چې په دغه شیبه کې سړی هیري چې په خواڅ شي وو سبابت شه کوم، نه غم ته ګوري نه چرت ته ګوري، یو شیبت بختوری ده ته وایي چې زه جنت کېم. منتدا جنت ډیر وخت نشي پاتې کېدلی، بلکې سړی یو وخت خندا خلاصېږي. منتدا خبره دا ده چې کله چې خندا خلاصه شوه تر نیم ساعته پورې د تګي بدن ریلاکس وي. نو دې برخه کې باید وایم که څوک خندا ډیره لري، ژوند به یې ارام وي، هوسا به وي، صحت به یې ښه وي، خوب به یې ښه وي، طبیعت به یې ښه وي، حتی نور خو د دښمنانو سره حتی د ده وته به په دا رقم وي چې دی به ډېر زغم کولی شي. نو خندا کوم بدیل بل نه لري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاته سئ. زموږ سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس هم وصل سوی دی. انیس صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایسته به دې خپرونه کې د ګډون لپاره. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب وویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره. تاسو په دې برخه کې موږ ته وایست کله چې تاسو ممثلي کوئ او خلک خوشاله کېږي د دغه پلیدو باندې، تاسو څه احساس لري او ولې تاسو غواړئ چې دغه کار ته باید دوام ورکړي؟ آیا فکر کوئ چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، او د ازادۍ رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته. په دې هیله چې ټول به جوړ اوروي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله، په دغه د دې پر خبره باندې یو شیبه لور اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبیعي مرګ باندې مري، هغه انسانان چې په اصطلاح خان دي ډېر یا نور خان دي ډېر، د هغو مرګ هم د نورو ته ډېر اسان وي کوم انسانان چې په طبیعي مرګ مري. د مثال په ډول د هغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ وي چې خلک بېخي په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی. نو مش هغه د خندا دغه چې دی هغه ډېر وسې دی چې سړی هر څونه بنې غږېږي لږ دی. خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې پوهان وایي چې خندا چې د ژوند مالګه ده، نو همدغه رقم که په خوړو کې مالګه نه وي، خواړه بدخوند یا کم رنګي یا مزه نه وي، نو همدغسې که په ژوند کې خندا نه وي، د دې دا معنا ده چې د ژوند هیڅ مزه نشته. نو موږ طبعا چې موږ کله د مهاجرت څخه د راستانه شولو خپل هیواد ته رالو افغانستان ته، په هغه وخت کې زما خپل دوه هدف وو. یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبي غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې او بیا په ټول نړۍ کې، او دوهم هدف دا و چې د غزموش خلک په جنگونو په دغه غمونو په دغه کې دومره خسته شوي دي چې د دې بیخي خندا هیره ده. نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو موږ بیرته اراده دي هیره سوی خندا دي تور په یاد کو پر زړه کو، او یو څو شیبه د دې په خوله باندې خندا راوړو. نو دا زموږ یو هدف و چې په هغه کې تقریبا خوشبختانه موږ چې د ځان سره موږ سه واټکل کاوه تقریبا د 40 څخه تر 45 سلنی پوری موږ په د خپل کار کې موافقه سی وو، او د پدې کې موږ په دې توانې دلی و چې د کندهار یا په جنوبي دیزه او ځای خلک خوشاله وسات.
مننه انیس صاحب زمر سره پات سې زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زمر ژغله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده دا خبرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم د ازادي رادیو د پانو څخه لیدلای سي زمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي مشتزنګ وه د ټلیفون شمیره ما تاسو ته مخکې اعلان کړی ځل بیا درته وایم 00420211 24401 دا تلیفون شمیره ده چې تاسو ور باندې زموږ سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته زنګ در پسې وو او که غواړئ چې د انټرنیټ لالارې له موږ سره تماس ونیسئ کولای سي چې د واتس اپ لالارې موږ ته زنګ وهي د واتس اپ شمیره ده 00420211 پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ له موږ سره تماس نیولای سي اوس هم د افغان محصله خبریاله او همدارز لیکواله عاقله اسد هم له موږ سره وصل سوی دا عاقله جانی مننه چې تاسو وخت وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي لکه تاسو چې واوریدل ډاکټر صاحب ملکزی او شاغلی انیس ویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده تاسو که په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې ورسته له هغه چې د نجونو پر مخ باندې شونځي وتړل سول او نور شدینس کولای چې په هنتونونو تبلاړي سي خپل زده کړې پر مخ بوزي د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو ته نظر رواني څنګه څه ډول دی او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدي څومره خوشاله یعنی ځان وساتلای سي یا به څومره وخاندي
سلامونه درنه مللای جان تاسو ته سسو ټول د نوم ملمنو او ریدونکو ته د نور ملمنو خبرې مې هم واورېدلې او هغې د خندا په ارزښت باندې وغږېدل دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي یا دوی ولې ورنه بې برخې دي تاسو ویلې چې د میرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له میرمنو څخه خندا اخیستل شوې ده بلکې تیرو څو لسیزو له میرمنو له افغان میرمنو خندا اخیستې ده هغوی دردولې دي او دغه ستونزو دغه جګړو نه یوازې دا چې پر میرمنو باندې تاثیر کړی دی د هغوی خوښي اخیستې ده بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي هغوی هره برخه کې میرمنو ته ستونزې رسېدلې دي هره برخه کې میرمنې زیانمنې شوې دي که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی که کوم غړی وژل شوی دی نو ټول درد یوازې میرمنو ته رسېدلی دی له هرې برخې هغوی هغه له ستونزو سره مخ شوي دي د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي ښوونځي تړل شوي او هغوی نشي کولی چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او هغه د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نوره هم له ځان سره اخیستې ده دغه تیرو دوه نیمو کلونو د میرمنو په خندا باندې ډېر زیات اغیزه بد اغیزه یې کړې ده ځکه مخکې دوی د روښانه راتلونکي لپاره هڅه یې کوله کار یې کولو او دوی د دې په تمه باندې وي چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي دوی د یو خوښ ژوند د راتلو دپاره هره ورځ هڅه کوله زیار ویستلو خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا دپاره کار کولو نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی نو ډېر زیات بد تاثیرات په افغان میرمنو باندې غورځولي دي
مننه ډیره عاقله جانې زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره پاتې سي اوریدونکو زموږ د خپرونې بل میلمه شاغلی وفي الله نایبزی هم له موږ سره سته نایبزی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي تاسو ته اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست په دې برخه کې که یو څو خبرې راته وکړي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وهي تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوفته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسې بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سي بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشر تاسو د خپرونې درنو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ملګرو او د نو بحث مو اورېدو ښه خبرې وکړي. ګورئ اقتصاد د افغانستان باندې پرونه کې چې په تیرو چې د خپلو ګور عمر ګور مستبان چې دغه لومړي ضرورتونه چې خلکو ژوند کې ډېره عامه اصطلاح ده چې لومړي ضرورتونه ترې راپوشي نو بیا د یو څه سوده وي. افغانستان کې دغه د خوشحالۍ ستونزه خوشحاله اوسېدل یا مسکا یا خندا کول دا د لسیزو لسیزو ناخوالو څخه سرچینه اخلي او دغه ناخوالې بیا داسې وي چې د نیکونو نه پلرونو ته او د پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریشه یې که پسې وګورئ نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې وي په هغه سیاسي تحولاتو باندې نه غږېږم. سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري او اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ تاسو ده ورسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي اتنه مې قهرمان مې او ځینې خوشاله به مې چې زه مرپېم. نو ستونزې هغه ریشه چې دا هر څوک باید خپل دید نه ګوري زه ورته بیا اقتصادي بود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي نو هغه به اتمن لومړني ضرورتونه به یې رپي او هغه اقتصادي خپلواکي به څه ناصل لري. خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب کړي ته د عاید یوه ثابته منبع ونه لري ته بل چاته احتیاج ونه اوسي ته پروړې ونه اوسي د څه به خوشحاله او که ته چېرته پروړې د عاید منبع ونه لري او کاروبار ونه لري نو ته به بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته او حتی دغه ځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي هغه ریشه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه د اقتصادي نو ټول روان ورسره تاسو پوښتنې ته راشه مشخص ټول روان ورسره ځپل کېږي. اقتصاد د کورنۍ داسې یو شیز دی چې هغه تا نه ارامي اخلي تا نه د ژوند سکون اخلي تا مجبورې چې په خورا سختو لارو باندې د نورو هېوادونو ته سفر وکړي تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورېستي تبکو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي هغه کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاس اچي عمده بېکاري چې انسان محتاجی مونږ مسلمانان یو زمونږ دین مونږ ته دا راښيي چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی د شرک نام چې دی فقر مخکې یاد شوی دی چې د فقر څخه پناه وړم بیا د شرک څخه. نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف اقتصادي حالات خرابواله دایت باندې نه لرل کاروبار نه لرل بند نه لرل دا روان ځتی او داسې ځتی چې انسان ارکیږي چې ډیرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډیره مننه نائب زی صاحب زبا بیرته تاسو ته راسم زموږ سره پاتاسي اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاري موږ ته زنګ راوهي. د واتس اپ شمیره د 00420023008111 او د ټلیفون شمیره د 00420222124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسی موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. اوس هم د خبرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل موږ سره وصل شوی دی. اتل صاحب تاسو ښه ډیر مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي.
سلام مغلی بشیر تاسو ته او د خبرونه درنو ملمنو ته او ګران اوردونکو ته. لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه نن سبا که د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کې وی ګوري او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي نو طبعا نن سبا افغانستان د دسه مبهم حالت سره مخ ده چې څو پکې د ځوان پل دراتونکو په اړه هیڅ دسه مثبت فکر نشي کولای او دسه وړاندوی نشي کولای چې د دوی آینده به څه کیږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو لپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولای شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، په همدې فکر او په همدې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان لپاره یوه مړۍ حلال روزي پیدا کړي او که په نیمه خېټه یوخوري چې ژوندي پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخې ته چې دوی په خپل ځان لپاره یو سرګرمي جوړه کړي. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه. یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی او دغه د پسرلي په اوایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړېږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پالم ښیي او په زمن کې د نورو ځوانانو تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده او یوازینی شی چې خلک ورته ډېر دغه دي خوشحالېږي چې دلته مشاعره ده، ولته بنډار دی. په دې خاطر چې په کورنۍ کې ته نن سبا که یو خادي ولري، یو پروګرام ولري، داسې کوم د خوشحالۍ یعنې کوم پروګرام نشي جوړولی چې د موسیقۍ کوم بنډار جوړ کړي یا بل کوژدۍ کې واده یا بل پروګرامي چې یو ځوان دی یا یو څوک ته لذت واخلي، ځکه دا هر څه رامحدود شوي دي او دا د اوسني نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بل ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې بار څوک ډاډه تلل د خپلې کورنۍ سره، د خپلو میرمنو سره، د خپلو اولادونو سره، او حتی اوس په پارک کې د چکر وهلو یا د قدم وهلو اجازه نشته. نو طبعا دا یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان یې ګوري. او تاسو د خندا د نړیوالې ورځ یادونه مخکې دوستانو وکړه، په افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولای. نو طبعا دا اغیز لري او اغیز ښکاره دي. دلته ټولو دوستانو خبره وکړه، نو اوس یوازې موږ دعاګانو ته پاتې یو چې خدای دې په دې وطن باندې رحم وکړي او د زمونږ ځوان کل او زمونږ ولس راتلونکي برخلیک د خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو. اول به اوریدونکو ته ورسو، بیا به بیرته ملمنو ته راسم. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام خو جان، تاسو اوریدونکو سلام. تاسو سلام حبیب الرحمن زوایکم دا محل د ایران هیوا د از د شارس.
وعلیکم سلام ځواک صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خپرونه کې کوم څه ویل غواړئ، مهرباني
ویل. خو فکر کوم ورسره کې موضوع ما ورده د کډوالو په چارو کې به انشاءالله.
بله، د می پنځمه نیټه دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځې په توګه باندې منځل کیږي. موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره، او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو.
فکر کوم چې دا دوه درې کاله کېږي د افغانستان ځوانانو به داسې خوشحالي نه لیدلې، ځکه چې مکتبونه فهنتونونه خورجانې ټوله بند دي. هغه مخکې چې خلک یا خو خوندې وړونه پارکو ته تلل کېدلی شي، وړونه پارکو ته تللی شي، خوندې به نشي تللی، هغه اوس نشي کولی. تاسو باور وکړئ خورجانې چې هغه کوم مسلکي کسان دي، دولسم فارغ کسان دي، یا کوم ډاکتران وړون دي، هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي. هغه نن سبا په بیلچه باندې اخته دي. هغه وایي چې موږ دا زړه نه شو کوو چې مثال هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي، نور مشکلات هم ورسره تړلي دي. نو
ډیر مننه چې تاسو خپل نظر سره شریک کړ. تاسو د څرګندونو په اړه به د ملمنو سره هم خبرې وکړو. اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی، اول به دوی راواخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سئ او د موضوع په اړه باندې خپل نظر وایست.
خوځیانې تا ته سلامونه وایم او ستاسو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات. اجي توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې.
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. وعلیکم سلام، د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست. د موضوع کېدای چې تاسو اوریدلی وي، دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې 5مه، او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده؟
البته خندا خو نو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده، خو خندا یو شرعي ده او یو قانوني ده. په شرایط کې خو نو خامخا څه پابندي به وي، خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده. خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوا او د سترو سامارانو له خوا څخه په انقلابو واوښتی، نو دلته غمبې ډېرې پېښ شوي دي. کونډې شته، یتیمان شته، خواري دي، غربت ته، اقتصادي ضعف ته. نو خوشحالي ښایي سي څه ناڅه تر سوري لاندې راغلي، خو بیا هم الحمدلله اوس اسلامي امارت ته بیا هم تر ټولو مهم شی امن ده. ولو که بعضې اوریدونکي وایي وایي امن خو پایدرو کې هم شته، خو الحمدلله دا حجرانه ده. دلته ژوند انسانان دي، کولای شي سړی ټوله شپه هرې خوا ته ولاړ شي او روپۍ څوک نه درڅخه وړي، نو دا یو د خوشحالۍ ځای ده. موږ باید ټول خوشحاله شو.
ډېره مننه.
البته را به سو ودې ته.
بلې
بلې، نو ما یو پوښتنه درلوده.
مهرباني وکړئ.
له میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده، سجوان ته اول وار په ټولو شیانو کې څه په کار دي او څه باید وکړي، او د تعلیم له خوا څخه ډېر کار واخلي او که په کار او کسب باندې واخلي؟ او یو به یو ډېر ښه بیت درته ووایمه، کتوانستم نه دانستم، کدانستم نه توانستم. نو ځوان باید په هغه وخت کې سده قدرت لري، باید نیکی وکړي او پر نیک لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي.
ښه، ډیر مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ، ستاسو نظر مو واخیستی په دې خبرونه کې شامل سو. یو بل اوریدونکی هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اوریدونکی قطع سوی دی. تاسو کولای سئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسئ اوریدونکو، زه به ستاسو ټول نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړم. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمه نور محمد آرین د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل سوی دی. تاسو ته هم شرغ لاستویم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د نننه پر دې باندې خبرې وسوي چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشحاله وساتي، او څه ستا هلته چې ځوان ور باندې خوشحاله وي؟ تاسو که د کډوالۍ په برخه کې خبرې وکړئ، په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
دا ټول په سر کې تاسو ته، ستاسو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. نو زموږ په مهاجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لویه کې دغه د ځوانانو خوښۍ چې دي دا په دولتونو پورې تړلې دي. کنه فرض کا یو ځوان خدا کړی دی چې د دکتورا سند یې ترلاسه کړی دی، د مسترا سره تر لاسه کړی دی، د فانتون سند تر لاسه کړی دی، نو د خو هغه خپل خواري، هغه خپل ساړه، هغه خپل تکلیفونه ټول ګللې دي. اوس مسولیتونه د دولتونو جوړیږي چې د ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې ډاکټر او مسترا لري، دغه د زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي، نو زه به څنګه خوښ اوسېږم؟ زما تکلیفونه څه شول؟ زه چاته فریاد وکم؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات چې زی یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو. دوی زموږ لپاره څه کوي؟ موږ خو همدا وکړل چې دغه ټول سندونه، تکلیفونه د ټول وګڼل، دوی اوس زموږ لپاره څه کوي؟ نو په المان کې، زه په المان کې هم زه یو مهاجر یم، زه یو مزدور یم فردای، نو زما به څه خوښی وي په پردي هېواد کې. زه د خپلې د مور د غېږې څخه جلا یم. زه د په لویه کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زموږ کېږي د هغې له غېږې څخه جدا یم. زه د خپلو اولادونو څخه، زه د خپلو ورونو څخه، د خپلو ملګرو څخه، د خپل د خاپوړو له هېواد څخه زه جلا یم. نو زما به څه خوښی وي که زه خوښ هم اوسېږم پنځه دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت، هغه هم یعنی کاذبه خوښي ده زما. نور خو سړی هم داسې نه شي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. فرض کړه زموږ سبا ته یو امتحان دی د آلماني ژبه اخري ورځ مو ده، موږ یوه مېلمستیا یا دوی پارټي ورته وایي، دا مو یعنی مینج کړي ده که نه. زموږ په دېږې مېلمستیاوو کې هم خوښي نشته. دوی دغه ځوانان د دغو مجلسونو نه، د دغو پارټيګانو نه ښه خوند اخلي، خو ولې موږ له دې نه هم خوند نشو اخیستی؟ موږ د خوښۍ په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان، زما فکر د افغانستان د پیغلې سره وي چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپېریال نه دی سازماندهي شوی، ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولی، ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولی. دا مسؤلیتونه دي چا دي؟ دا مسؤلیتونه د حکومتونو دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهي وکړي.
ډېره مننه آریان صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. ستاسې نظر مو هم واخیستئ او تاسې په زړه پورو خبرو ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب ملک، زه ستاسې څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د ځینو ګټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټوره ده د روغتیا په خاطر باندې. په دغه کې تاسو د سټرس د کموالي یوه یادونه وکړه. د دغه تر څنګ که تاسو په دې باندې هم یو څو خبرې راته وکړي چې د زړه ناروغانو دپاره او همداراز د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي، آرام وي او خندا وکړي.
چې سړی خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د بختورتیا هورمونونه راخوشي کېږي. هغه هورمونونه په دې کې وخت لږ دی، په هغې کې سیروتونین دي، هغې کې دوپامین دي، نورادرینالین دي، اکسیتوسین دي، سخت ډېر هورمونونه. دغه هورمونونه څه شی کوي؟ دغه هورمونونه چې دي د انسان دغه د سږي حجم زیاتوي. یعنی سړی داسې فکر کوي چې زه ډېر تنفس کوی شم، ډېره هوا اخیستی شم، په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کېږي. دا په دې معنا چې بدن هر غړي ته په تېره بیا مغزو ته زړه ته ډېره وینه رسېږي. نو د زړه ناروغانو لپاره به داسې وایي چې د وینې د خندا چې ده د وینې فشار کته کوي، د وینې د زړه کار کموي. په دې معنی چې ریلکس کېږي، آرامېږي. حسابوي داسې ښودلې هغه څوک چې خندا ډېره لري، حتی 50% کې هغوی د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي. هغه څوک چې خندا ډېره کوي، یعنی طبیعي خندا کوي، مصنوعي نه کوي، خندا چې ډېره کوي د هغوی خوب ډېر ښه دی، هغوی ریلکس دي، آرامه دي، ژوند یې خوشحاله دی، صحت یې ښه دی. حتی یو چینایي متل وایي چې یو دقیقه چې ته خندا کوې ستا دا معنی چې ستا یو کال عمر دې حتی زیاتېږي. نو د خندا دپاره نه په ګولۍ دپاره کوم بدیل شته، نه په ویټامین، نه پیسې، حتی د خندا طبیعي خندا دپاره کوم بل بدیل زه نه ګورم. یعنی دومره ګټور شی دی. په دې چې وخت لږ دی، زه به دې دقیقې دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به بیا راشم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسې د سیروټونین او د ډوپامین غوندې هارمونونو د خوشې کېدو خبره وکړل چې دغه زموږ اورېدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کېږي. اوس هم ښاغلی انیس، تاسې څخه به پوښتنه وکړم که تاسې په دې خپرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي، نو ستاسې د ممثلې د طریقه که یو څه تاسې غواړئ چې د فضا یو څه تغیر وکړي او زموږ اورېدونکو ته یو څه داسې ټوکه ور واوروئ چې ستاسو خپله خوښه ده.
ډېره مننه ملالۍ خور. چون دغه داسې دی چې زه هم یو ځای د تک په حالت کې یم او د خپلو نوبت ته انتظار هم. په هر صورت زه به دونه ووایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندې، یو پر خلکو باندې خندا ده. پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپله زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت سوی دي، او هغه هم تقریبا هغه خندا چې زموږ خلک چې وایي چې خندا په شریعت کې نه ده شه، هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه. د مثال په ډول څوک معیوب دي، څوک کمزور دي، څوک مسکین دي، څوک غریب دي، د چا کالي خیرن دي، یا څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې یا پر لوی لاس باندې ټوکې پرې چا باندې جوړه، نو دا نه دي شه. او یو څوک داسې دی چې خلک خندی د خندا زمينه ورته مساعدي دا خندا به زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به همیشه مسک په دې معنی چې د نه غوښتل چې خلک ته خپل پرشتندې ونیسي یعنی دا خلک همیشه چې به د سره مخامخ کېدل دی په ډیر ورین تنجي او په ډیر مسک حالت کې به دی ورسره مخامخ کېدی د رسول سلام د مشته هم په کار ده چې دا د خلکو سره مخامخ کېږي په یو ښه خندا په یو ښه انسانيت په یو ښه وضعیت شه مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو او خندا د دې لپاره د اسه حالت ایجاد کو چې دی وخندې نه پر دې باندې موږ وخندو باندې خسته نو زبا په دې دغه کې به زوس یو ټوکه به نسوس نه پېژم چې کوم ټوکه به درته وایم خو په صورت وای ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه دی دواړه په مزکه کې اخته و کار کاوه د پټوی کار کاوه نو یو چا وای ډاکټر غاب الوار اخیستې و په لاس کې نیولې و روانو ول دغه کارګر و د ملا نصرالدین ته ول ملا صاحب هو غد الوا ول ملا صاحب ورته ول نو زما پڅ نه ول یا اخو الوا ساس کر یوړ ول بارې د ته ول نو ستا پڅ سموش کر بیا نو اول یو ټول زما پڅ اخر چې ټول خلاص کر یوړ ول نو ستا پڅ سموش کر بیا وړي نو ستا دی وکي چې ټول دوستان د شی جوړ روغ بي خو به د خنداز خړه کی همیشه چې خوش خندانه اوسې په تلاج په افغانستان کې داسې حالت بیرته راوړي چې حاکم نظام د خلکو و خوشاله دوه ډیر فکر وکي او زموږ هیواد چې اوسه تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خپګان په اوله درجه کې قرار لري خدای تعالی دی وکي چې دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي او زموږ ځوانان زموږ لویان زموږ کشران ټول د شخنده سره د مترقی افغانستان د لپاره ټول په ګډه په صلاح او په شی اتفاق سره هم ژغی سره یو د بل سره کومک کوي او خپل هیواد دغه اوسنی بحرانونو څخه راووباسي ډیر زیاته مننه زبردست خبر وسات
ډیر مننه ش وخت ولر یو سلامت و سی مننه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ اوس هم عاقل جان تاسو تر اعظم د جنو په برخه کې زغوارم چې تاسو د یو محصول د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته سوال غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هلمني پاتاسي خپل هلي له لاس ورنکړي او د یو شراتلونکو لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپل ذکر چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته لاړ سي هغه جاری وساتي تاسو سوال غواړي
د رومانو ملاله جانې افغان مېرمنو ته په اوسنی وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی لړۍ زیات ستونزو سره مخ دي دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي دوی باید هغه نجونې چې زده کړې کولې او مخ کې په خپل کارونو کې خپل زده کړو کې مصروف وي اوس هم کولای شي چې دوی دغه سخت وضعیت نه دراوتلو د لپاره خپل مطالعه وکړي هغه نجونې چې پوهنځیو کې وي هغوی کولای شي هغه خپل د پوهنتون اړوند هغه درسونه په خپل کور کې وایي هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه وایي آزاده مطالعه ورسره وکړي دویمه خبره دا چې افغان نجونې په هر برخه کې لایقه دي او دوی کولای شي چې بوختیا ځان ته پیدا کړي په کور کې دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسي ورته لري هغه آنلاین برخه کې کار وکړي او بل مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا راکم کړي ځکه مخکې چې دوی څومره هیلې لرلې دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې خیراتلونکې د لپاره اوس کولای شي خپل تقاضا راکم کړي او دغه د تقاضا او راکمول سره به هم دوی یو ډول سکون مومي او بل خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې او د سوشل میډیا کې دغه برخې ته ډیر کار شوی دی افغان مېرمنې افغان جونې کولای شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي له یوټیوب څخه ګټه واخلي دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې د تفریح پروګرامونو کې هم هغه ګټه ترې اخیستل شي لیدل شي ترڅو دوی یو ډول سکون ورلاسه کړي نو دا خبرې دي چې افغان مېرمنې کولای شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسنی وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت نه ځان راوباسي
ډیره مننه قله جانی. شاغلی نائب زی ستاسو خبره پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې قله جانی ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې شځي کولای شي چې ځان قرباني مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلی شي. د اقتصاد په برخه کې ستاسو پښتنه کوم څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګریو باندې ځان بخت کړي، او آیا دا امکان لري چې خلک واړه تجارتونه پرانیزي او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم دا هغه سره راځي.
مننه اغلی بشیر، مخکې له دې چې د پښتنو مشخص جواب ورکړم، یو داسې ځوان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینو حالتونو نه تیریږم چې زما روان اغېزمنوي، او عملاً داسې ځوانان ګورم چې د دغه سخت مرحلو کې بوسخه تیریږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د دې په اقتصادي اسایش باندې خبره وکړم، موږ باید دغه عوامل موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي، او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرولیبل دي، او زما داخلي چې زه ورته ویلم چې کورنۍ ده، زما شخصي اړیکې مې دي، شخصي هغه بیرونی احساسات مې دي چې زما په زړه او په مغز کې، دا باید موږ دواړه د فکټورونه ولیکو. دا چې دا خو بیرونی عوامل شو، دا خارجي عوامل شو. وخت کې وزګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتي، آیا د دې مسؤل زه یم که زه مسؤل نه یم؟ که زه مسؤل یم خو بسم الله الله اکبر، راځي چې مسؤلیت واخلو، کار ورته وکړو. که زه مسؤل نه یم، آیا زه کنټرولولی شم؟ زه منیج کولی شم؟ وخت کې چې بیرونی حالات، مثال زه افغانستان له عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي، او زه د کنټرول توانایم نه لرم، د مدیریت توانایم نه لرم، زه ورته شړو والی وخت. چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصادي ځپلې دا د ګیر په دې لارې چې دی بیا هم ستاسو مشخص نه درازم. داسې حالات سره ګورئ، افغانستان کوم استثنایي هیواد نه دی داسې حالت نه پیدا کړي. زه نه غواړم چې اورېدونکو د بحث په دوه ته یو کاذب داډ ورکم، خو دا په افغانستان کې نه لومړی پیښې دي او نه وروستۍ پیښې دي. د دې څخه سخت حالتونه هم شته، او د تیر څو کلن دوره چې موږ په لاسونه مرو د هغې نه ښه حالتونه هم تشریح شي. دا یو مسله. دویم، افغانستان په نړۍ کې انډیوالا ورور یا خور چې تاسو زما غوړی، تاسو یو هیواد نه دی داسې سخت حالتونه نه تیرې. دا په ګاونډ کې نو اوس پاکستاني ځوانان تاسو راپورونه وګورئ، کار چې سمنه مړ دي، خارج ته ځي، د رواني حالت څخه ځورېږي. هندوستان کې فلمي صنعت دي ته واسه او چې په هغې باندې مووی جوړې کړي، دغه ډنګي فلم پرې راغی چې هلته هر کال په لسګونه په سلګونه او زرګونه غیر قانوني کډوال دي. هلته څه کیسه ده انډیوالا؟ هلته خو به دي ترویس پنځوس کلونو کې نظام نه تغیر شوی، کوم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي ځینې ځوانان چې اوس وطن کې دي هغه هم نه دی راغلی. هلته ولې داګورې زه نه غواړم په هغه بیرونی عواملو ډېر تمه شم، خو ولې موږ ځان مسؤول وګڼو؟ مشهور عالم هغه کنفیوسیوس به ویلي وایي، ما لومړی غوښتل چې د ټول چین حالات تغیر کړم، بیا مې چې وایي فکر وکړو چې دا خو ناممکنه ده، راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کړه. یو وخت داسې حالت ته رسیږي وایي راځه دا تغیر د ځان نه پیل کړه. زمونږه خندا، زمونږه مسکا، زمونږه خوشحالي، زمونږه اقتصادي او هر قسم خوشحالي چې ده زمونږ په خپل لاس کې ده، په خپل مخ سره انډي وای. پات شو دا ځوانانو چې تعلیم ډیر کړي، ماسټری کړي، خپل او ماسټر ځوانې ما نو چې 3 کاله مخکې په کومه پوزیشنو وظیفه او قدر زمو شاید وسغه سينو وسی، نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کولم چې ټول ځوانان هم دغه سړي، یعنی یو نائب زه یا یو بلاریان رور یا بل رور د ټول افغانستان نه دی. د ټول تلاشه ترې تعلیم کچا وګوره، هغه ایدیا وګوره، هغه خوشاله ځینې کېږي، خوشاله شي. درونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچني کاروبارونه باندې چې بحثان بل طرف ته لاړ نشي، یو عمل بدای چې ولې خپل مالیه اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وتل. ما په تیر کې معنی په تیر نظامونو کې زموږ بحث دا و چې حکومت تا ټول د پنځله کمامورونو د جذب توانایي لري، په پنځله کې د اوسني نظامي حساب قانون حساب ته تاسو خو هغه دنه نشي درکولی. زما د اقتصاد محصول چې کله فارغي یو دا د دندې په تمه، زما د بل برخې محصول چې فارغي یو مسؤلیت تلی دا دندې په تمه، دا به یو بدبختي ده. دا باید خپل انیشیټیو وکړي، خپله کار وکړي، خپله کاروبار وکړي. افغانستان غوندې وطن چې فرصتونه پکې ډېر دي، د ګټې ریشیو چې دومره په چین کې هم نه ده، یو فیصد د فیصد ګټې او دلته 50% ګټه چې نهایت ډېر فرصتونه دي. څنګه کولی شم دا فرصت لاسته راوړم؟ پښتنه دا ما سره پیسې نشته، زما سفر یم په نړۍ کې چې څوک ډېرې پیسې لري، کاروباري ایډیا نه لري، ته یو کاروباري ډله لري، ته د ننګرهار استوګنه، ته چې د ننګرهار سبزي موټر رابار کې سار وخته او په کابل کې خرڅ د 3000 افغانۍ ګټي، ته د کندهار استوګنه ولته د دوا ډيري کمپني کار کوي او په کابل ته صرف حواله کې دوا تي ګټي، ته د کابل استوګنه او یو بیت ځوان ته کولای شي د خوست په کې جنازي په کابل کې خرڅ کړي. کاروباري ایډیا ډیره ده، صحیح ده. دلته د حکومت مسؤلیتونه جوړیږي چې مثلا د کار ملي کنفرانسونه راوغواړي، دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسؤلیتونه جوړیږي چې عامه پوهاوی رامنځته کړي، دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسؤلیت جوړیږي چې په ماته پخه ډوډۍ غنم اوډر رانه کې ماته د کار مارکیټ ایجاد کړي، زما هماهنګي د خلیج د هیوادونو سره وکړي، زما د دېش دره سره زر ځوانانو لګي. نو زما هدف د خبرو اغلی بشیر دا دی چې راځي یو سلام راواله باسي واده ځوانه پته تکوله شي چې په خپل ټولنه کې نتن حاجزان د کار پیدا کوي ولس ځوانانو ته. زه ما زیګر ملګرو سرناست بحث می امدا او پیش ګوره کلر کې وګوره مون ټول ځوانان تخیدلو فورمین خارج د ټولې پلان کې په کاروبار پیل کوو، سره ټول ځوانان کار کوي په امریکا باندې لکه همت په کار دی لکه زکه از په بیرونه عوامل نه تم کېږم، زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويند په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته ما بل فرصت ایجاد کړی امکه ولې چې بلکې ولې شي انلاین پیج جوړ کړي بلکې نو هغه چې خپل کنه نه پويږي نو امید است هغه چې څوک پويږي دا غینه مشوره واخلي، هغه څوک چې عملی کاروبار وکړي دغه کاکا دې کما مازو دې هغه نه مشوره واخلي. لاس تر زنه مکه نه وخت کې چې بحرانونه راځي، وخت کې چې بحرانونه راځي خبره مې لندوم نو موږ باید قدمونه خپل استوار کړو د بحران د مدیریت توانایي په ځان کې.
ډیر مننه نائب زیسب، ستاسو خبرې مو واخستې، ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه، پر هغه باندې به نورې خبرې هم کوو. اتل صاحب، زه غواړم چې تاسو څخه د هغو خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې وي د میډیا لاري، د رسنیو لاري، د تلویزیون او رادیوګانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونه ویلای سو، په دغه کې د سندرو ډېر تفریحي خبرونه وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونه چې خلکو او ځوانانو ډېر خوشاله دوی بلیدل، خو هغه اوس نسته، یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس. ستاسو په نظر دغه څومره و تشر امست کړل د تفریح په برخه کې؟
تاسو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، مهم ټکی درښیم. په دې ورسره کې کله چې د رسنیو بازار ټول شو، بیلابیل خبرونه د ځوانانو د بوختیا او د پاره یا د هغه د بوخت ساترو د پاره پر رادیوګانو کې، پر رسنیو کې، په تلویزیونو کې دا خبرې دي. نو دا خلک به خندول یا به دوی ته خوشحالي ورکوله، دا خلک به بوخت ساتل. له بده مرغه اوس د سیو حالت سره مخ کیو شي په افغانستان کې. اول خدای رسنۍ وچې شوې، کوم چې هغه وخت کې خنوم درلوده، کې خبرونه درلوده، هغه د منځ لاړې، یا د اقتصادي ستونزو له امله، یا د اوسني حاکم نظام د ګواښونو له امله، د غوی دفترونو له امله بند شوې. نو طبعا یو خور به کور کې کله جارو کوله، یا به په کور کې د کور کار کو، بیا به رادیو ته زنګ و هغه سره به اړیکه کوله، یعنی هغه د خپلې د خپل ذوق د خړو غوړو د پاره، یا به د بیخ پرونه با و، یا به تنزیخ پرونه و، یا به نور پرونه و، د خپل ځان د بوخ ساتلو د پاره او د خپل فکر د بدلولو د پاره. لبته مرغه چې اوس دا حالت بیخي د منځ ته لیدل، هیڅوک نشي کولای په تیر بیا خزینه نشي کولای چې رادیو ته زنګ وهي، اته د اخري بخلی په پرونه کې پښتنه وکي. ممکن ما اوس تلویزیون نه دي چارلی چې د خپل دینی پښتنو لپاره تلویزیون ته رادیو ته زنګ وهي. نو دا رښتیا هم ډېر بد اغیزه کړ د پدې ټولنه باندې، او بیا په ځوان پول باندې یو د ښانو په ډاډه زړه باندې پر رادیو ته زنګ وهټو کې ټکاله به کولی، یو دکاندار، یو بلچا تلویزیونونه په پافترونو کې پرله پسې تفریح پرونه لرلې، رادیوګانو هم دغه سي. هته وخت موږ د صافي په نامه مجله چاپولغه، تنزیه مجله و، بیا نو په دیوایلو کې په پریو اخرو کې غم زینو ملحوظات او عمل ودرېدا. دا کارونه چې موږ غوښتل چې یو خپل خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو، مسکا راولو، ولله بده مرغه رښتیا هم د روسیې کې ډېر بده غیزه کړې په ټولنه باندې. او طبعا د هغه درونی احساس د خلکو وژل شوی دی، خلک په اصطلاح مړ ژوند دي. نو د دې لپاره اوس لکه نرجی صاحب چې اشاره وکړه خلکو ته پکار چې خپل ځان د خوشحالۍ لپاره د ستونزو ته تسلیم نشي غاړه ورته کینه دی یو ډول بوختیا پیدا کی کاغه کراډیو لاړه تلویزیون لاړه یا تور ته لاسرسی نه لري یا تا ته اجازه نشته چې راډیو ته زنګ وهي یا خبرونه واوري یا بند دي نو ته کولی شې ځان لپاره یو بل بوختیا پیدا کړې تاسو به ورو کې پتیرو د طالبانو پتیره وکمنه کې منګ به بل کار نو نه مزدوري و مکتبونه مدرسې شوي او لیسې په مدرسو بدلې شوي بل کار نو بیا بم ټول ورځې ټول ورځ نه پته نیمه ورځ هم لوبه کوله یا بم کرکټ کو یا بم والیبال کو نو ځانم یو ډول بوخ ساتنه و نو زم دې ځوانانو ته بل کار نشي کولای مزدوري نه پیدا کیږي د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه د خلاصون لپاره وزنې لار داده د ځینې ځوانانو لخې بندرونه جوړي یا ځینو مشاهرو ته ځي امام مخکې دونه وکړه یا ځینو پروګرامونو ته ورځي دوی کولای شي چې د نورو په نورو لارو د سپور د لارو داسې نه شي دا ځینې خلک به داسې فکر کوي چې ولا بیروزګاري د غریبي ده او رازا نشي ته مخه کار نو زما یو وړاندیز د ځوان خپل ته هم دا ده چې دوی د دې په ځای چې ځان باندې کار وکړي نشو ته نه مخه کوي بیرته چې ولا غم دی سونځ دی او افغان دی رازا سګرټ وسکو چرس وسکو نور نشي وکړه نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دی په کورونو کې د مطالعه وکړي آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري ویډیوګانو ته یا وسنې کې غنه شي کتلې نو کتابونه هم ملګري دي ځان د بوختو ساتي زما د غم داده وړاندیزم دا د ځوان کول ته اوس دغه حالت چې راغلی ما وویل چې مبهم حالت دی په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نه شي کولای زه دلته په اروپا کې ناست یم ځوان یم زه د دې ځنه خپل ولس ته خپل ټولنې ته خپل خویندو ته خپل ورونو ته زوریږم نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي د غربت سره لاس او ګریوان دي د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي د وینې نفقې حلال روزي د ګټلو لپاره تب و تلاش کوي او په لاس نه ورځي هغوی به په څه حالت کې تاسو څه فکر وکړي نو تب د ګټلو خوخي خپل شي ملي خو په کار دا چې د ډیل کارني کې خبره ده چې تیر هیر کا د اوسنۍ ستونزو سره مبارزه وکړو د راتلونکي په اړه فکر وکړه زما هم د غدري ټیک پیغام دی او
د
خبرونه شوړم دغه
اتل صاحب ډیره مننه پښتنه به اوس نو نور محمد آریان صاحب تراجی کړو آریان صاحب تاسو د نایبزی صاحب خبرې مو اوریدلې دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل چې د هغه یو نقل قولی وکړي کنفوشس او همداراز دوی ویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یو لار او بل لار باندې د خپلو هیوادونو څخه د وټلو په لټه دي د دې ترڅنګ تل صاحب هم تاسو یا د دوی خبرې تاسو اوریدلې دوی د ډیل کارنګي یادونه کړې چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا فکر کوي چې د دوی خبره پر ځای د ځوانان باید په خپل ځان ته ژوند سم کې برابر کې او فکر کوي چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خوای په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړ زده کړې کړې وي یا همداراز دوی یو لاس تر وړنې درلودي هغه اوس هغه در د لاس اور کړی دی او نس کولای چې خپل راتلونکي شي کې تاسو څه فکر کوي
او ګورې ما مخکې دا وری وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم ما مخکې دا وری وکړه چې ځوان خدغه د خواري کړي د مسترا او دکتورای تر لاسه کړي د اوس نور دینو حکومتونو هم یعنی یو څه جوړیږي مسولیتونه جوړیږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي نو ځوان خو دومره سره دونه تر لاسه کړي دي اوس فارس کا زما سره دومره فیسې نشته دومره اقتصاد می جوړ نه دی زنه شم کولای ځان لپاره یو فابریکا جوړه کما زنه شم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه اوس مسولیت دولتونه جوړیږي چې دوی به څه وکړي سیدا ما خدا غدای ځان مل لسانس کړی دی ځان ماستر کړی دی تر دې ځای میا قانوني په کچکی ځان را سوالای دی زما خپل خژ ون تیریک زباین نگی لا وکما زباین نکو نظامونه ولګیګما زباین د ځوانانو خبر سره موافق اوسم ولی مو خبره باید په ځوانانو هم کې قوتن کیدی نو په وطن کې معمول دی خلک زوريږي، خلکو ته باید کار وشي. پرس کا بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي. موږ کرا شو همټول په همدې هټیو باندې دلته سل نفره مارکیټ ته وړاندې کړو، نو هغه د لسو نفرو چې کار ورکې جوړو همدا هم سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسؤلیتونه جوړېږي چې پاره برخه کې ټولنې ته کار وکړي. موږ فرض کا دغه د هنر برخه د هنرمندانو برخه دا مو پریخه یعنی شاته کړې ده، د دې په ځای چې موږ دغه وسیع کړو دې ته کار وکړو موږ پریخه له منځه یوړه. زنانه چې نیمه نړۍ ده نیم کشر دی، د دوی نه موږ خپل حقوق اخیستي دي، د تعلیم په برخه کې، د انتخاب په برخه کې، د کار په برخه کې، د خبرو په برخه کې، د پاره برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستي دي. صحیح ده، یعنی موږ باید گذشت وکړو، موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټرس هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګري ته یعنی خالي هغه عادي اسناد هم ورکړي، قبولي هم ورکړو، د دې لپاره موږ یوه پلمه جوړه کړې ده چې اسناد اخیستي د راځي د خوشحالي ولمانځو. یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصېږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازي کړي ده دغه ورځ لمانځو خوشحالۍ کوو. یو څوک له کم څخه هایم ته تبدیلیږي، د دغه ځای ژوند څه نه څه دی کم نه ښه دی، لږه ډېره ازادي لري، موږ دغه ځای هم لمانځو. که نه موږ خو دلته خپل ځان ته دغه سهولتونه برابر کړي دي، خپل ژوند دلته ښه تېروو. خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلي دي. دا څوک نه وایي چې څوک د خفګان نه کوي، څوک د زوریږي نه، نو دا ټول سره تړلي دي. زه تا ته زوریږم، ته ماته زوریږي، موږ باید وطن ته وزوریږو، موږ باید د خویندو ته وزوریږو چې دوی نه حقوق اخیستل شوي دي، موږ هغو ځوانانو ته باید وزوریږو چې هغه د دکتورا سند لري. یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی هغه رئیس دی او دکتور وزګار ګرځي، نو دې ته به سړی څنګه نه زوریږي؟ نه لري دومره اقتصاد نه لري چې دا په امریکا جوړه کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څه وکړي. نو دا ټول لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلي دي. صحیح دی، دغه ملګري وبخې چې زما څخه نمونه هیر شول، دوی به خپویږي، دوی به د یوټیوب څخه یوه برنامه جوړولی شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض کور کوي، ښې مشورې به ورکوي. خو ولې ټول همداسې نه شي کولی؟ یو څوک ښه تعلیم یافته دی خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم او ملزوم دي. سره
مننه ډېره آریان صاحب. او اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم په دې برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنی لري، او څنګه خلک کولای شي چې خپل یعنی دغسې مواقع د لاسه ورنه کړي چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي، او ستاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید د خندا ته ډېره زمینه نه برابر سي؟
مدانه جانې، مخکې مې یاده کړه چې خندا څومره ګټور شی دی. له بده برخه موږ ډاکتران داسې نه شو کولی چې یو چا ته په نسخه باندې خندا ولیکو، چې تا ته نسخه لیکمه، تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله. خندا په نسخه نه کېږي. نو ښه به دا وي چې خندا بل څوک سړی خندوی شي. نو بل څوک چې خندوی شي ښه دی. خبره دا ده چې که بل چا ته خندا نه ورځي، ولې خندا نه ورځي؟ نور ته خپله غمونه دي. نو غم چې ورک شو خندا هم ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شی کې ویلي، وایي خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه یې تیار غم وي څه به خوب څه به خندا کا. اوس نو ستاسې د پوښتنې ته بری شمه. نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه نو بیخي بل ځای لري، ځان ته بل پوزیشن دی. موږ که سړی فکر وکړو یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري، اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي، او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نو ګټې مې په مخ کې عادت هسته یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده، هغه چې کله خاندي، ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکتران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د الټراساؤنډ کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکتران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنی خندا ډېر ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپله ټولنه کې مخکې یاده شوه که ناخوالې لرې شوې، انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبيع خندازه د مصنوعي خنداګاني کورسونه نشنی ولې دغه کې دام ندي او خبر دی چې ټولنه کې هر څوک چې کوي شي باید د هر موقع نه کا استفاده کوي شي خپل خندا او کی او مخیاده شو خلکو پورې خندانه بلکې موضوع پورې د خوشحالي پورې خندادای شي چې خپل مو خندي او نورم وخندي
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب او په هم دې هله چې ټول افغانان خوشاله او خندان وي او پراتلونکو کې هم خوشاله پاتې سي او شراتلونکو ولري او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای تر سیږي د ټولو ملمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ او ریدونکو استاد څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې مشتزنګ او خپل نظرونه او پښتني مور سره شریک کړل بل اونې په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي رادیو